د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر کابل ته تللی او د افغانستان سره د امریکا پر اوږد مهاله تعهد باندې ټینګار کړی. د جنوبی کوریا د پارلمان غړو د دغه هیواد ولسمشر سلب صلاحیت کړه او د روسیې د باندنیو چارو وزیر وایي چې په حلب کې به د روسیې او سوریې ځواکونو حملې ادامه پیدا کړي. د امریکا د غشنا د قدر منو مزور دون کو السلام علیکم په دې لچ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په ورستۍ پښتو خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسېر ریپورتونه او مرکل ورو ورسته پروګرام په سب څوی باندې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس په مخکې د دې ساعت پر خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن غرمه پارکی د خبرو په پای کې یو لنډ خبری کانفرنس ته وینای وکړې خو د خبري اعلانو پښتنې وانه خستلې. د دفاع وزیر اشتن کارټر پر دې ټینګار وکړ چې امریکا به د افغانستان سره اوږدمهاله تعهد وساتي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې افغانستان سره د امریکا د مرستو په ځانګړي ډول پر روان کال کې د هیواد د پوځي مرستو څخه د خپل حکومت او افغانانو په استازیتوب مننه وکړه. بیا ویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا جمهور رئیس پریکړه چې د ښاغلي غنی په وینا د امریکا د دفاع وزیر پکښې لوی لاس درلود دی، داسې یو پریکړه ده چې 50 او 100 کاله وروسته به د یوې تاریخي پریکړې په توګه وپېژندل شي. د جنوبی کوریا د پارلمان غړو نن د جمعې په ورځ د دې هیواد ولسمشر پارک ګوین هې استیضا کړه او د رایګیری وروسته یې سلبي اعتماد کړله. پر هغې باندې تور و چې د $2 میلیونو په ارزښت د اداري فساد په یوه دوسیه کې داخله وه. د پارلمان د 300 غړو له ډلې څخه 224 غړو د هغې پر ضد رایې ورکړې چې په لړ کې یې هغه 2/3 کې رایه پوره سوه چې د ولسمشر د سلبي صلاحیت دپاره ورته ضرورت وي. اوسې میرمن پارک د قدرت څخه لیرې سوه. لومړی وزیر وانګ یون آن د جنوبی کوریا موقت جمهور رئیس سو. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن د جمعې په ورځ وویل چې روسیې او سوریې ځواکونه به په حلب کې خپلو بمباریو ته تر هغه ادامه ورکړي چې یاغیانو دغه سیمه نوي تخلیه کړې. په جرمني کې په یوه امنیتي غونډه کې د ګډون پر مهال ښاغلي لاروف خبري اعلان ته وویل چې موږ د بشري ملوزاتو په خاطر اوربند وکړي او اوس مو بریدونه بیا پیل کړي دي او تر هغه وخته پورې به بریدونه کوو چې یاغیانو د حلب سیمه نوي تخلیه کړې. لاروف یو ورځ مخکې له هغې خبرې وکړې چې ویلی وه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې خپل ټول پوځي عملیات درولی دي. کله چې د هغه د ضد و نقیز خبرو په هکله پوښتنه ځینې وسوه نو لاروف وویل چې هغه دا نه دي ویلي چې سوریې ځواکونو په بشپړ ډول پوځي عملیات بند کړي دي، بلکې دا یې وویل چې عملیات یې د یوې معینې مودې دپاره ځنډولي دي چې هغو ملکیانو ته د وتلو زمینه مساعده سي چې غواړي د حلب څخه ووځي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پر یوې امنیتي پوستې باندې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. چاودنه پر هغه سړک شوې ده چې د مصر احرامونو ته وتلی دي او اکثرا پکښې د سیلانیانو ډک بسونه تګ راتګ کوي. چاودنې څو موټرونه خراب کړي دي او د پولیسو د موټرو شیشې یې ماتې کړي دي. د پیښې سیمه د پولیسو لخوا محاصره شوې او د پیښې د سیمې تحقیقات پیل شوي دي. د اعظم په نامه یوې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دي او خپله بیانیه یې پر انټرنیټ خپره کړې ده. د آرام سمندر جنوبي ساحل کې د سلیمان په وچو کې 8.3 درجې زلزله شوې ده خو تر اوسه پرې د تلفاتو رپورټونه نه دي خپاره شوي. د زلزلې وروسته د سمندري طوفان خبرداری ورکړل شو خو څو ساعته وروسته بیرته لیرې کړل شو. د آرام سمندر د سونامي د خبرداری مرکز شاوخوا کوچنیو ټاپوګانو ته خبرداری ورکوي چې ښایي د زلزلې وروسته سمندري طوفان راشي. په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې داعش ډلې 50,000 جګړه ماران وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي وویل چې د 2014 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف هوایي بمباري پیل کړي. تر اوسه د دې ډلې تقریبا 50,000 غړي وژل شوي دي. هغه د نوم نه اخیستلو په شرط د امریکا په دفاع وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا خبرې وکړې. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اسناد درج کړي دي چې په انتخاباتو کې خپل د جیب $6.8 میلیونه لګولي دي. د امریکا د انتخاباتو فدرالي کمیسیون رپورټ وایي چې ښاغلي ټرمپ د انتخاباتو په وروستیو ورځو کې $4.9 میلیونه مصرف کړل او سیالۍ $1.2 میلیونه مصرف کړل چې انتخابات وګټي. خو بیا هم ښاغلي ټرمپ پخوانی د باندنیو چارو وزیر هیلري کلنټن ته ماتې ورکړه او مطبوعاتو په ګډون یې زیات شمېر نور کارپوهان حیران کړل. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشرې کی درنو اوریدونکو د خوست د ولایت د صحی چارو مسولینو ویلي دي چې خاص صحی مرکزونه جوړ کړي دي چې د عاجل ناروغانو غم پکې وخوړل شي. په دې رپورت او همداشان په بدخشان کې د بې ځایه شو کورنیو د ستونزې په باره کې د رپورت نه علاوه نن د آشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام لرو. شاعر علي شاه مجنون یار صاحب د خبرونه میلمه ده، لږ وروسته خبرونه کې برخه اخیستی شي. د ټلیفون نمبر ده 202-6-9-1-6-10. خو اول رازو د رپورت ته چې ګل رحیم نیازمند قندوز نه را لګل ده او وایي بدخشان کې بې ځایه شوې کورنۍ چې هوا سړه شوې ده د ستونزو سره مخامخ دي.
د بدخشان له ناامنه ولسوالیو څخه تقریبا 1500 کورنۍ له سیمې بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ په فیض آباد او شاوخوا نورو سیمو کې میشت دي. د یمګان ولسوال محمد عمران پیغام وایي چې له یمګان څخه بې ځایه شوې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په روان ژمي کې به له یخنۍ سره پازاب شي. هغه وایي چې په یمګان کې د ژوند کولو هغه سهولتونه چې د برابرېدو په حال کې وو یا هم خلکو نسبتا یو څه ژوند جوړ کړی و، د طالبانو لخوا یې د ژوند چارې ګډې وډې شوې دي. یمګان د بدخشان ولایت یوه لرې پرته ولسوالي ده چې تېره ورځ یې تقریبا 40 تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د یمګان ولسوال محمد عمران پیام آشنا راډیو ته د دغې ولسوالۍ د خلکو د ژوند او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه داسې وویل:
گرچه تمام مردم های ولسوالی یمگان و ولسوالی وردوج همیشه با دروازه اداره دولتی همیشه آمدند.
د یمگان و وردوج ولسوالی خلق بار بار د دولتی چارواکو د دفترونو در دروازه را گلیدی چې سیمه د طالبانو لوالکی و باسی. خو د سیاسی او نظامی دلایلو په وجه چې د امنیتی ارگانونو سره دی مونږ ته یې روښانه جواب نه دی را کړی. پیام وایي چې د یمګان خلکو باندې چې د دولت او مرستندوی موسسو مرستې قطع شوي له سختو ستونزو سره مخ دي.
وضعیت اقتصادی فعلا بسیار بسیار مردم در مشکل اقتصادی قرار دارد. از وقتی که کمک های دولتی
د یمګان خلک په زیات اقتصادی ستونزو کې را گیر دي. له هغه وخته چې طالبان او ولسوالی نیولی او پر خلکو د دولتی ادارو مرستې ولاړې دي، هیڅ ډول کاري امکانات نشته او خلک له دغو ستونزو څخه د خلاصون لپاره د دولتی امنیتی چارواکو پریکړې ته منتظر دي چې دوی له روانو ستونزو خلاص کړي. د یمګان ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو استازی قاري عبدالرافي وایي چې د دغې ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو اقتصادي ستونزې او د اوسېدو حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د ژمي پر وخت په دغه ولایت کې د واورې د ورښت له امله خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
وضعیت مهاجرین بدخشان ګران کننده است که زمستان دمیرو است، سرپناه ندارند، جای زندگی بود و باش ندارند.
د یمګان د بې ځایه شوو کورنیو حالت د اندېښنې وړ دی. ژمی مخ پر راتلو دی او دوی د اوسېدو ځایونه نه لري، لا هم په آزاده فضا کې ژوند کوي. له یمګان څخه خلک د بارک ولسوالۍ او فیض آباد او نورو سیمو ته راکډه شوي دي. د دغو بې ځایه شوو خلکو استازی وایي چې دولتي ادارو هم ورسره مرسته نه ده کړې. هغه زیاتوي چې 8 میاشتې مخکې د مرستو لپاره عریضې ورکړې، خو لا هم دولتي چارواکو د مرستې کوم ځواب نه دی ورکړی. د یمګان ولسوالۍ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. له تیرو 8 میاشتو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. یمګان او وردوج هغه دوه ولسوالۍ دي چې افغان ځواکونه پکې د مخالفینو پر وړاندې له سختو بریدونو سره مخ شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمونده ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیسه.
د خوست د ولایت د صحی چارو مسؤلین وایي چې د عاجلو ناروغانو لپاره خاص صحی مرکزونه پرانستې دي. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیرو 12 میاشتو کې سباندې